درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې زه عصمت څاروان له تاسو سره یم. په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرسي په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي، په بروکسل کې د ناټو او روسیې د استازو د هغو خبرو حال درکوو چې نن یې د افغانستان په اړه وکړي. نور راپورونه هم لرو خو له خبرونو وروسته
سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. ناتو د روسي سردغو راپورونو په اړه خبرې کوي چې وايي په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته د روسي تیل رسیږي. د لغمان ولایت په بیلابیلو سیمو کې په دوه جلا چاودنو کې یو ملک وکړی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وايي روسیه د شمالي کوریا د اټومي وسلې د مخنیوي په برخه کې د امریکا د هڅو مخه ډپ کوي. زه فرباز زهرم. د ناتو غوړي د روسي سره د هغو راپورونو په اړه خبرې وکړي چې وايي په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته د روسي تیل رسیږي. د خبره د فرانسې خبري اژانس د ناتو د چارواکي له خولې کړې وه. د ناتو د پوځي کمیټې مشر پیټر پاول په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل د ناتو استازي به د پنځم په پرسپ بروکسل کې د ناتو لپاره د روسي استازي الکساندر ګروشکو سره وګوري او افغانستان د دې لیدنې د اجنډا په سر کې دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې روسي طالبانو ته وسلې ورکوي، د ناتو د چارواکي وویل چې په دې اړه یې باوري شوه نه دی لیدلی، خو زیاتوي هغه راپورونه لیدلی چې وایي روسیا هغو کمپنیو ته تیل ورکوي چې وروسته یې په یو ډول طالبانو ته رسوي. پاول ویلي د روسیا او ناتو د استازو ترمنځ د پنځشنبې د ورځې په خبرو کې د افغانستان په اړه خبرې شاملې دي، ځکه د نوموړي په وینا د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د روسیا او ناتو دواړو په ګټه ده. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې په کابل کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تېره اونۍ ویلي وو چې هغه به د ناتو روسیې په غونډه کې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه د روسیې د ځواني په اړه توضیحات ورکړي. روسیه منلې چې له طالبانو سره تماسونه لري، خو له دې وسلوالې ډلې سره یې د مرستو اداوي تل رد کړي دي. د لغمان سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې د دوو بیلابیلو ماین چاودنو په نتیجه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د لغمان د والیوان سرحدي ځواک ویلي نن سهار په علیشنګ ولسوالۍ کې د ماین په یو چاودنه کې یو کس ووژل شو. ښاغلی ځواک زیاتوي چې تېره ورځ ناوخته د دغه ولایت مرکز په مربوطاتو کې د بابا صاحب په دښته کې یو موټر پر ماین برابر شو چې درې تنه پکښې ټپیان شول. د کابل په پل تخنیک پوهنتون کې نن لومړنی تخنیکي او نن صنعتي نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت سرپرست عبداللطیف روشن د دغه نندارتون د هدف په اړه وویل
ارتباطات بین محصلین بین ادارات زیربط است. وزارت تحصیلات عالی
دوی وی دغه نندارتون هدف د اړوندو ادارو او محصلینو ترمنځ د اړیکو ټینګول دي. د لوړ زده کړو وزارت په پام کې لري چې پوهنځي له اړوندو ادارو سره ونښلول شي.
یک بخش بسیار مهم هستند در یکی از اهداف این نمایشگاه.
چغلی روشن زیاته کړی چې له اړوندو ادارو سره د پوهنځیو په نشلولو سره هڅه کیږي چې د محصلینو لپاره د عملی کار زمینه برابر شي. د غور امنیتي چارواکي وایي په شهره کولسوالۍ کې څه باندې 1400 کیلومتره او بخښي کیلوګرامه نشه یي مواد کشف او ضبط کړل. د غور د امنیت قمندانۍ د امنیت امر جنرال ضیاءالدین ثاقب وویل چې ټاکل شوی وه دغه نشه یي مواد د افغانستان جنوب ته قاچاق سي. د د په وینا د پیښې سره په تړاو 15 تنه نیول شوي دي. دا تر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د چاشم بپرز یو ویلي چې روسیا د شمالي کوریا د اټومي وسلې د مخنیوي په برخه کې د امریکا د هڅو مخه ډپ کوي. په داسې حال کې چې د شغلي ترامپ خبره چین په دې برخه کې د امریکا سره همکاري کړې ده. ولسمشر ترامپ د افاکس سوداګریزي شبکې سره په یو مرکه کې ویلي چې که د امریکا متحده ایالاتو له روسیې سره اړیکې شي وي، د شمالي کوریا د اټومي وسلې د موضوع هواری به آسان کارو. ډونالد ترامپ زیاته کړه چین له امریکا سره په دې برخه کې مرسته کوي او شای روسیا د دې په خبره په یو بل مسیر کې روانه ده او امریکا ته په هر هغه برخه کې چې یو څه ترلاسه کوي زیان رسوي. روان کال د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندیو آزموینه او د ولسمشر ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د خبرداري او تبادله د دوه هیوادونو ترمنځ کړکیچونه ډیر کړل. د عراق حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د کردستان د خپلواکۍ ټول پوښتنې باطل اعلان سي. ظاهرا دا کار د کردستان د سیمه ییز حکومت لخوا د خپلواکۍ د هڅې د ردولو لپاره سوی او عراق غواړي له بغداد سره د خبرو د اسانتیا لپاره د دغې ټول پوښتنې پایلې وځنډېږي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادي لخوا په یوه اعلامیه کې چې نن خپره سوی راغلی، موږ به د دې ټول پوښتنې له ردېدو او د اساسي قانون له درناوي پرته هیڅ شی ونه منو. عراقي ځواکونو چې د ایران د شیعه ملیشو ملاتړ ورسره دی، تېره اونۍ د تیلو بډایه سیمه کرکوک او نورې سیمې چې د پیشمرګه ځواکونو په کنټرول کې وې او له اسلامي دولت ډلې یې نیولې وې، له هغو څخه بېرته ونیولې. او په ترکیه کې د بشري حقونو اته تنه فعالان چې په تروریستي فعالیتونو تورن ول خوشې سول. په استنبول کې دغې محکمې پرون ناوخته د دغو اته کسانو د خوشې کېدو حکم وکړ. په دې کسانو کې د بخښنې د نړیوال سازمان د سیمه ییز دفتر مسؤول او ورسره یو جرمن او یو سویډنی غړی هم شته. دوی دغو یوولسو فعالینو له ډلې ول چې په ټولنه کې د بې نظمۍ د خورولو او د یو وسلوال تروریستي سازمان د غړیتوب او مرستې په تور د 15 کلونو بند سره مخامخ ول. په ترکیه کې د بخښنې د نړیوال سازمان د څانګې مشر تانیر کیلچ لا تر اوسه په ازمیر ښار کې ساتل کیږي، چیرې چې دی په یو بل جلا قضیه کې تورن دی. ټولو تورنو کسانو د دوی پر وړاندې لګول سوي تورونه رد کړي دي. برلین دا قضیه په بشپړ ډول بې مفهومه بللې ده او د امنستي انټرنیشنل لندن میشتې ادارې ویلي چې دغو فعالینو د نیول کېدو یوازینی دلیل دا و چې پر بشري حقونو باور لري. دغې قضیه په ترکیه کې د بیان د ازادۍ په اړه لا نورې اندېښنې هم راپارولې دي. د خبرونو پای.
له فریبا زایر څخه مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه دروورول. د ناتو او روسیې استازو نن په بروکسل کې پر افغانستان خبري وکړې. وسلوالو طالبانو په اورزګان کې پر دوو ولسوالیو حمله کړې دي.
طالبانو پر دې ولسوالۍ باندې حمله کړې وه چې امنیت قمانداني سوځولې ده. مکمل حالت درې کسانی شهیدان کړي دي.
ولې افغانان د پاکستان له لوري پر ډیورن کرښه د اصغر دیوال جوړېدو سره مخالفت کوي؟
دا کورنۍ سره ډېرې کړي او یو قومي سره نیم کړي دي او اخو دي خو یو هغه د یو ولس دی.
د جلال آباد شانیان په سړکونو کې له خندونو شکایت کوي.
په هر چاو کې په هر ځای کې دوه ځان لپاره موانی ودرولې دي.
د خاطر چې دوی زمونږ ساتنه وکړي، دوی خپل ځانونه د تساتی.
په خوست کې د پولیسو او خلکو پر همکاریو خبري وشوې.
خلک وسایت وغلاو جنۍ په خوري ذاتواله پاړه اندېښنه څرګندوي.
په ځینو وختونو کې د پولیسو شکایتونه موجود وي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. زموږ اخله آزادي رادیو او ریډیو آزادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. ساعت 4 بجې او 8 دقیقې شوې. د ناتو او روسي شورا نن پنځشنبه د سفیرانو په سویه په بروکسل کې غونډه وکړه. تیره اونۍ په یو راپور کې وویل شول چې روسیه په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي او د تیلو په ذریعه د دې ډلې مالی دفاع کوي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون وویل چې اوس د پاکستان ترڅنګ روسیه، ترکیه او چین د طالبانو ملاتړ کوي. د ناتو او د روسیې د استازو د نننۍ غونډې په اړه نور جزئیات همدا اوس نوریاست نوري درکوي چې په سټوډیو کې را سره دی.
بلنه ترون صاحب مننه. د ناتو او روسیې ګډې شورا نن د افغانستان او اوکراین په اړه خبرې وکړې. دا پر روان کال کې د دوی ترمنځ دریمه غونډه ده. په دې غونډه کې چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په مقر کې ترسره شو، د ناتو سفیرانو او په ناتو کې د روسیې استازي الکساندر ګروشکو ګډون کړی و. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د لویدیز او موسکو ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې د اوکراین په چارو کې د روسیې د مداخلې او په 2014 کال کې د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د ملحق کولو خاطر ډیر سړی شوی دی. لدې سره په دې وروستیو کې له طالبانو سره د روسیې د همکاري په اړه هم یو شمېر لوړ پوړو امریکایي پوځي چارواکو اندېښنې څرګندې کړې دي. د نننې غونډې په اړه د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په یو خبري غونډه کې وویل:
We also had a frank exchange on the security situation in Afghanistan.
موږ دغه راز په سیمه کې د ترهګرۍ د ګواښونو په ګډون د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خپل واضح نظریات بیان کړل. زموږ ارزونه د روسیې له ارزونې سره کاملا توپیر لري، خو موږ په افغانستان کې د امنیت او ثبات په یقیني کولو کې ټول یو شان ګټې لرو. روسیې د افغانستان په اړه په خپلې پالیسۍ لنډه رڼا واچوله او ناتو هم د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره د خپلو د پام وړ هڅو په اړه معلومات وړاندې کړل. دا ډېره مهمه ده چې ټولې خواوې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ملاتړ کوي. دا په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې تر ټولو غوره لاره ده چې ورسره په پراخه کچه د سیمې امنیت او ثبات ټینګېدلی شي. له دې مخکې د ناتو د پوځي کمیټې مشر پیتر پاول د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د نن ورځې په غونډه کې افغانستان د خبرو د اجنډا په سر کې ځکه ځای لري چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه روانه ده او په دې کې د ناتو او روسیې دواړو ګټې نغښتې دي. د روسیې انترفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تېرونی ویلي وو چې دی به د ناتو روسیې شورا ته د افغانستان د اوسنیو حالاتو او هم په دې اړه چې هغه پر کوم لوري روان دي د روسیې د ارزونې په اړه معلومات ورکړي. هغه چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې د ناتو له ارزونې سره توپیر لري. د افغانستان حکومت چې لویدیز ملاتړ کوي له 2014 کال راهیسې چې له دې هېواده د ناتو ځواکونو ډېره برخه وتلې د یاغي وسلوالو د حملو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخامخ دی. د هغو راپورونو په اړه چې وایي روسیه له وسلوالو طالبانو سره پوځي مرسته کوي، د ناتو د پوځي کمیټې مشر پیتر پاول وویل د تر اوسه په دې اړه کره شواهد نه دي لیدلي. خو له دې سره سره هغه وویل چې په دې اړه چې روسیه یو شمېر کمپنیو ته تیل ورکوي چې وروسته پر طالبانو پلوري راپورونه ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان نیکلسن د 13 فبروري په میاشت کې د امریکا د کانګرس د سنا یوې کمیټې ته ویلي وو چې روسیې په پټه او ښکاره د طالبانو ملاتړ زیات کړی او په دې کار سره غواړي چې افغانستان کې د ناتو او امریکا د متحدو ایالتونو پوځي هڅې کمزورې کړي. په اروپا کې د ناتو د ځواکونو قمندان امریکایي جنرال کورټیس سکاپاروتی هم په 13 مارچ میاشت کې د امریکا د کانګرس غړو ته ورته خبره کړې وه او ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو سره د روسیې د زیاتیدونکي ملاتړ په اړه شواهد لیدلي چې احتمالا روسیه له دغې ډلې سره د وسایلو مرسته هم کوي. خو په دې اړه چې آیا له دې خبرې د ده هدف پوځي مرستې دي که نور وسایل، هغه څه ونه ویل. روسیې بیا له طالبانو سره د پوځي مرستو ادعاوې تل رد کړې دي.
مننه نوري صاحب. د روسیې او ناټو د شورا دا غونډه له دې کبله مهمه ده چې اوس روسیه هم په دې تورنه ده چې په افغانستان کې منفي رول لوبوي. په دې هیواد باندې داسې تور لګول شوی دی چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. کنی په مخکې کلونو کې به روسیه له ناټو سره همکاره بلل کېده او په ځلونه دوی د خپلې همکاریو د زیاتېدو په اړه په ناټو کې غونډې کولې.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د وی پانې پته ده. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورن کرښې په اړه د یوې داسې ستراتیژۍ د جوړولو خبره کوي چې د افغان حکومت رسمي دریځ به څرګند کړي. د سرحدونو وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی نن پنجشنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه پریکړه به افغان ولسونه وکړي. یوسف خان زدران په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي نو لسونه او نه هم افغان حکومت ډیورنډ کرښه په رسمیت پیژني، خو پاکستان یې په بیلابیلو بانو په رسمیت د پیژندلو هڅه کوي. د یاد وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی چې د پنجشنبې په ورځ یې د دغه وزارت د تیرو دریو کلونو د کړنو راپور له رسنیو سره شریکوو، په ډیورنډ کرښه د روانو حالاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته په ځواب کې وویل اغزن سیمونه او لسونه نشي سره بیلولی. حکومت په دې برخه کې ډیپلوماټیکې هڅې کوي. ښاغلی احمدزی وایي دوی د ډیورنډ کرښې او د هغو په اوږدو کې د پاکستان د وروستیو تونه پاړه د افغان دولت د رسمي د ستراتیژي جوړوي.
د دغه بعضې مسالو دپاره جلت مبر صاحب جمهور سره چې موږ ناسته وه، چې دې دپاره د سرحداتو په ارتباط باندې د څارنې او همدارنګه د ډیورنډ په کرښه باندې یوه ستراتیژي جوړه شي چې د دولت موقف په دې حق له باندې څه وي. دولت سمبینامین حیث کل د کوم دولتونو سره غلي د اس دولت دا کرخه پر رسمیت نه پیژندل. دا سه اشاعات بعضی کیسه پټ خبرې سوی بعضی معاملی سوی دا خبرې اشاعات د دولت امدا تاغه او چې دا د دې په باره کې به ولسونه تسلیم نشي.
دا وایي دغه ستراتیژي په اړه د تیرو دوه میاشتو راهیسې له خلکو سره مشورې روانې دي او ټاکل شوی چې ژر بشپړ شي. د ښاغلي احمد زیب خبره د ډیورنډ کرخې په اړه د یوې لویې عنعنوي جرګې رابللو ته اړتیا ده او دا کار یوازې هغه وخت شونه دی چې افغانستان له بشپړ ثبات څخه برخمن وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې پاکستان د ډیورنډ په شته پولو د اغزنو سیمونو د غځېدو لړۍ پیل کړې ده. پاکستان وایي دا کار د تروریزم د مخنیوي په خاطر کوي، خو افغان حکومت وایي پاکستان په داشان اعمالو سره د ډیورنډ د رسمي کېدو په هڅه کې دی. دا کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ نږدې 2640 کیلومتره ده چې په 1893 میلادي کال کې د برتانوي، هند او افغان امیر عبدالرحمن خان لخوا په خپلو سیمو کې د محدودیتونو د اغېز د لرې کولو په هدف د سلو کلونو لپاره معاهده لاسلیک شوه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا د کمیسیون غړی محمد سخی مشواڼی وایي افغان حکومت په دې برخه کې تل په څه اقدامات کړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل پاکستان د شته پلو هم راوړاندې، یعنې په ځینو سیمو کې تر 1500 کیلومترو د افغانستان په خاوره کې اغزن سیمونه غځولي دي.
دا مسله نوې نه ده، خو زمونږ حکومت ډېر پس دی او دنیاوال او د افغانستان خلک بدا زما غاوري. زه خپل د ولسي جرګې وکیل یم، زما د نیکه کور او زما د پلار کور په هغه باندې هم چوڼۍ شروع جوړې کړې دي او زمونږ ځمکې هم شړې دي او د هماغه همسایه هیوادونو پوځیان پکې هلته ځای په ځای شوي دي.
د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي دغه ستونزې د حل لپاره دوی ټولې ډیپلوماټیکې هڅې کوي، خو په دې برخه کې د ولسونو رول هم خورا مهم دی. په دې لړ کې د پاکستان د سرغړونو او تیریو په اړه افغان حکومت د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې ملګرو ملتونو ته هم له پاکستان نه شکایت لیک ولیږو، خو انتقاد دا دی چې دا موضوع په جدي توګه نه تعقیبېږي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورنډ کرښې په اړه د یوې داسې ستراتیژۍ د جوړولو لپاره تابعیا کوي چې د افغان حکومت رسمي دریس د دې کرښې په اړه څرګند شي. د حقوقي چارو افغان کارپوهان په دې برخه کې د ولسونو رول اغېزمن بولي، وایي په کار ده چې په ډیورنډ کرښه د ازغن سیم د غځولو یا موانیو د ایجادولو په وړاندې خپل ژغ پورته کړي. اجمل تورمن په دې اړه د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له رئیس کبیر رنجبر سره مرکه کړې. ښاغلی رنجبر په پیل کې وویل
دا ستونزه ډېره جدي ده، د دې لپاره چې هغه عمدترین علت دا دی چې دا کورنۍ سره بیرې کړي او یو قومي سره نیم کړی دی او اخو دیخوا یو هغه د یو ولس دی. څنګه د حل لاره پیدا کی؟ هغه فقط او فقط زه په دې عقیده یم چې دا د زور او د لاندې د غځولو له لارې نه کیږي. د خپل د دغه منطقي ولسونه باید تصمیم ونیسي چې دوی څه رقم یو موقف ولري. آیا دوی غواړي چې پاکستان سره ژوند وکړي او په یو ملک کې یو سرحداتو کې دوی سره ووسی، او یاداده چې دوی غواړي چې افغانستان سره بیرته ملک شي؟ او
استاد یې فکر کوي چې افغان حکومت ته پکار ده چې دغه سی حالت کې چې مثلا هلته اغزن سیم په کرخه باندې غځول کیږي یا موانع ایجادیږي، د پاکستان حکومت سره خبرې وکړي په دې اړه باندې فکر کوي چې داسې یو اقدام ضرورت شته؟
زه فکر نه کوم چې دلته موږ د غږ جګېدل تاثیر ولري، ولې پاکستان هلته خو په همدغه سرحداتو کې خپل اعمال د نفوذ کوي او هلته مسلط دی، د دوی په واک کې دی دغه مناطق. نو موږ نشو کولی چې ووایو چې تاسو په دغه مناطقو کې اقتداره سیمونه مزغلوئ یا هلته پوستې مو جوړوئ. دوی وایي دا د موږ منطقه دی، د موږ خاوره دی، منګ وایي چې دا تاسو نه ده، مګر دوی وایي چې د منګ خاوره ده، منګ هر څه چې غواړو په دې کې کوو.
بلې رنجبر صاحب مخې و پښتنه غدا چې آیا اخواته ولسونه چې مونږ هم وایو چې دا کسان مثلا افغانان دي او تر کومه افغان دولت وایي چې تر کوم سیمه پرې مثلا چې دا ټکټر پوله پرې تر دې سره پرې د افغانستان په خوانی سیمه دي، دا هغه ولسونه ولې تر اوسه پرې فکر کوي چې داسې کومه احتجاج و نه کړو، کومه تور پټي و نه تړله او کوم مظاهره و نه کړې په دې برخه کې چې دوی هم وغواړي چې مثلا دغه کرخه باید موجوده و نه وسی؟
منظور هم دا مولان دې هم دې موضوع ته اشاره وکړله چې دوی خپله باید دغه مسأله برمنده کې اعتراض کی او غوړی وګوړی چې خپل سرنوشت تعین کی او کدی ته دغه سرنوشت تعین شوی دی د منلو وړی وړ وی نو موږ هر څومره چې دا موضوع تحریک کو او اعتراضونه کو هغه ګټه نه لري حتی غیر دیموکراتیک یو هغه دی یو برخورد دی دغه قضیه سره
د حقوقي چارو کارپو شغله کبیر رنجبر وو
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي رادیو ټکی کام
په اورزګان کې سیمایز خلک او ځینې چارواکي وایي چې د دې ولایت چارچینی او چوره ولسوالي د وسلوالو مخالفانو له خطر سره مخامخ کړی دي. د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلانو د پنځشنبه په ورځ یعنی نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ولایت پر چوري او چارچینو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو له لوري له څو ورځو راهیسې ډلې ځي حمله روانې دي. ل سیمی څخه د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ووري.
د اورزګان سیمیز چارواکي وایي د دغه ولایت پر چورا او چارچینو ولسوالیو وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه پیل کړي. د اورزګان د ولایتي شورا مسؤلین وایي که ولایتي اداره د یادو ولسوالیو امنیتي وضعیت جدي پاملرنه ونه کړي دغه ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د ولایتي شورا وکیل عبدالکریم خادمزی د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ولایت پر چارچینو ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیر درې ورځو راهیسې پراخ ډلې بریدونه پیل کړي. ښاغلی خادمزی دغه شان وویل د یاد ولایت پر چورا ولسوالۍ باندې هم وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه پیل کړي او محاصره کړې ده.
واقعتم په چارچینو یا شهید اساس ولسوالۍ کې درې امنیت قمندانانو وجود لري چې د بل پسې مکتوب وروړی دی په مختلفو وختونو کې تقریبا دوی ورځ د مخه د هغوی ترمنځ وسلواله نښته هم شوې ده چې یو نفر پکې زخمي هم دی او ډېره سخته نښته سره ډېرې مرمۍ او مهمات کار شوي دي په هغو کې طالبانو پر دې ولسوالۍ باندې حمله کړې وه چې امنیه قمانداني یې سوځولې ده. مکمل هلته درې کسان شهیدان کړي دي یو کس هم زخمي دی او هم د نظمي عامې یو سرباز زخمي دی همدغسې د ملي اردو ځینې سربازان هم زخمیان دي.
بل خو بیا یو دولتي باوري سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په چورا ولسوالۍ کې د ملي اردو یو قرارګاه وسلوالو طالبانو سکوت کړي او ګڼ شمېر افغان سرچېرو ته مرګ ژوبل اړولې خو وایي چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. په ورته وخت کې د اورزګان ولایتي اداره هم پر یادو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه مني خو وایي چې سیمو ته یې تازه دمې سرچېرې استولې. د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل
سیمې ته هوایي ځواکونه هم ورسېدل او د وسلوالو مخالفینو هغه سلګونه وسلوال چې دوی د ولسوالۍ په مرکز باندې مختلف بریدو کې دوی ته خپل هدف لا نګرځولې چې تر شلو زیات یې البته وژل شوي. همدارس په دغه جګړه کې زموږ د امنیتي ځواکونو هم پنځه تنه شهید او ټپیان دي. فعلاً هلته وضعیت بېرته عدالت را ګرځېدلی دی. همدارس په چورا ولسوالۍ کې مدوړان دي وضعیت ډېر وخیم و چې ورسره تر پنځلس ورځنۍ جګړې پورې هلته وضعیت بېرته کابو شو او نمګړی هلته وضعیت عدالت را ګرځېدلی.
د یادونې وړ دی چې پر چورا ولسوالۍ څو اونۍ وړاندې هم وسلوالو طالبانو پراخ ډلې بریدونه کړي وه چې د څو ورځو لپاره یاد ولسوالۍ محاصره کړې وه. بل خوا بیا د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې هم افغان امنیتي ځواکونو له تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي چې د ولایتي شورا د مسؤلینو په خبره د پام وړ پرمختګ یې نه دی کړی.
د ولسی جرګې د تلویزیون رئیس وایي چې د جرګې لومړی مرستیال او یو غړی څو شپې مخکې د دغه تلویزیون دفتر ته ورغلی او ځینې خپرنیز مواد یې له ځان سره وړي دي. حلیم تنویر نن ازادي راډیو ته وویل دغه جریان امنیتي کمرو ثبت کړی او شایخ پور شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې منشي وایي که چیرې دا خبره ثابته شي شاید د ولسی جرګې د دغو دوو غړیو غړیتوب وڅنډول شي. د موضوع تفصیل د اجمل تورمن په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د تلویزیون رئیس حلیم تنویر وای د ولسی جرګې لومړی مرستیال امایون او د دغه جرګې غړی محمد نعیم لاله حمیدزه څو شپې مخکې چې دوه تنه نور هم ورسره ول په زور د ولسی جرګې د تلویزیون ودانۍ ته ورننوتی او یو شمېر خپرنیز مواد یې له ځانه سره وړي دي. نوموړي د پنځشنبې په ورځ آزادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل د جرګې ځینې غړي غواړي چې د یاد تلویزیون خپرونې د دوی په خوښه وي.
زمونږ یو تن نوکریوال د پنل تر شا کېنولو او هغه فلمونه چې موجود ول او نه غواړم په اړه یې تاسو ته معلومات درکړم له ځانه سره په فلش کې واخیستل، او د دې لپاره چې زمونږ نوکریوال او امنیتي کس چوپ پاتې شي ورته یې رشوت ورکړی او بیرته اولاړ دي. داسې له آرشیف نه یې څه پاک کړي او که نه په دې اړه څه نشم ویلی، خو ښایي دغه اسناد د شنبې په ورځ د سکرین پر مخ راشي او تاسو یې وګورئ.
د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې یو شمېر وکیلانو خو لومړی ګلپاشا مجیدی دغه موضوع یاده کړه چې د جرګې د غړو ترمن د لفظي او ان فزیکي شخړې تر کچې ورسیده. د یادونې ده چې تر دې د مخه د ولسي جرګې د لومړي مرستیال همایون همایون او د ولسي جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ترمن وضعیت هغه مهال اورنې شو چې ښاغلی همایون همایون پر ښاغلی ابراهیمی او د ولسي جرګې د دارالانشا پر رئیس د فساد اړوند تورونه پوری کړل. خو هغه څه چې همایون همایون آزادۍ راډیو سره شریکوي دې کیسې ته بل رنگ ورکوي. دی وایي دی د شپې په 11:30 بجو هغه مهال د ولسي جرګې د تلویزیون ودانۍ ته ننوتو چې د تلویزیون مسؤلینو د دارالانشا د رئیس په غوښتنه د تلویزیون خپرونې درولې وي. ښاغلی همایون وایي په همغه شپه د ولسي جرګې د غونډې جریان په تکرار ډول خپرېدو او مسؤلانو دغه جریان چې د دارالانشا د رئیس خلاف و قطع کړی و. نوموړی وایي دی ځکه د تلویزیون ودانۍ ته ولاړ چې خپرونې باید بیرته پیل شي.
د جرګې د رئیس تر جمعبندۍ وروسته نشرات قطع شول، یعنی نور مسایل چې په جرګه کې د جرګې د رئیس او د دارالانشا د رئیس په خلاف ول هغه خپاره نه کړل. زه چې ولاړم مسؤول نوکریوال ته مې وویل چې دا باید خپاره کړي او خپاره هم شول، یعنی مسؤول نوکریوال وهل شوی تڼۍ کښېکښله او همغه موارد نشر شول.
خو روان وضعیت ته په کتو اوس ولسی جرګه باید څه وکړي؟ د ولسی جرګې منشی عبدالقادر زازی وایي ښایي ولسی جرګه په دې اړه د شنبې په ورځ پریکړه وکړي. د ده په خبره د دغو تورونو تر رښتیا ثابتېدلو وروسته ښایي د تورنو وکیلانو غړیتوب تر 4 ورځو پورې وځنډول شي.
وکیل صاحبان چې دا رقم عملونه کوي د هغې لپاره مونږ په اصولو وظایف داخلي کې مختلفې خبرې لرو چې یوه پکې دا ده چې هغه د 2 ورځې نه تر 10 ورځو پورې د تعلیف موضوع ده، هغې باندې به د تعلیف انضباط باندې بیا تمویلي که ثابت شي. بله، اصولو وظایف داخلي دوی د تعلیف پیشنهاد کولی شي.
خو ښاغلی همایون آزادۍ راډیو ته ویلي چې پر د ټول لګېدلي تورونه وروسته له هغه دي چې په جرګه کې د فساد د موجودیت خبره راپورته کړه. نوموړی وایي دی به په جرګه کې د فساد د مواردو له افشا کولو لاس وانخلي. خو هغه څه چې مهم ګڼل کیږي هغه دا دی چې په ولسی جرګه کې روان وضعیت به د یاد جرګې په فعالیت خپل منفي اغیز ولري او د پریکړو او قوانینو په تصویب کې به ځنډ رامنځته شي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسمو راولل او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
له دې خبرې است چې په نړۍ کې زیات معتبر پاسپورت کوم یو دی. د ارتون کیپیټل په نوم یوې مؤسسې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو پاسپورټونو ته درجه ورکړي دي او یو لیست خپور کړی دی. د دې موضوع نور تفصیل نوریاس نوری اوروي.
آیا پوهیږئ چې په نړۍ کې د کومو هیوادونو پاسپورټونه ډېر اعتبار لري؟ هغه پاسپورټونه چې هیوادونو ته د سفر لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. د 2018 کال د نړۍ د هیوادونو د زیات اعتبار لرونکو پاسپورټونو په فهرست کې د سنگاپور پاسپورټ په نړۍ کې تر ټولو معتبر دی. د اعتبار لرونکو پاسپورټونو په اړه د ارتون کیپیټل د نړیوالې ماسې جدول چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړی په دې اساس برابر شوی چې کوم پاسپورټونه ویزو ته اړتیا نه لري او یا هم درېیم هیواد ته له ننوتو سره سم پکې ویزې لګول کیږي. د سنگاپور پاسپورت 1095 هیوادونو ته ویزې ته اړتیا نه لري. له سنگاپور وروسته د جرمني، سویډن او جنوبي کوریا پاسپورټونه یوازې د یو هیواد په توپیر دوهم او دریم ځایني ولای دی، یعنی 1095 هیوادونه له جرمنانو او 1095 هیوادونه هم له سویډنیانو او د جنوبي کوریا له وګړو ویزې نه غواړي. له دې مخکې لومړی مقام له اروپایي هیوادونو سره و. د جرمني پاسپورټ پرله پسې دوه کلونه په فهرست کې اول ځای درلود، خو د سنگاپور پاسپورټ د سږني کال په فهرست کې ځکه لومړی شو چې پاراګوای ورسره ویزه لغوه کړه. په نړۍ کې د 2010 کال د اعتبار لرونکو پاسپورټونو په جدول کې افغانستان د 22 امتیازونو په ترلاسه کولو سره په آخر کې دی، په دې معنی چې 22 هیوادونه له افغانانو ویزه نه غواړي. د افغانستان ګاونډیان ایران 16 امتیازونه او پاکستان هم 16 امتیازونه لري.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د رواني خبرونې په دوام کې ونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس 4 بجې او 10 دقیقې دي. د دې ساتلند خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ناتو د روسیې سره د هغو راپورونو په اړه خبرې کړې چې وایي په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته د روسیې تیل رسېږي. د لغمان سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د دوو بیلابیلو ماین چاودنو په نتیجه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د غور امنیتي چارواکي وایي په شهرک ولسوالۍ کې څه باندې 1400 کیلوګرام نشه یي مواد کشف او ضبط کړل. دغه امنیتي چارواکي وایي دا مواد د افغانستان جنوب ته قاچاق کېدل. د کابل په پولیټکنیک پانتون کې نن لمړنۍ تخنیکي او صنعتي نندارتون پرانستل شو. د انډونیزیا چارواکي وایي د اورلوبي موادو د تولید په یوې فابریکې کې د اور لګېدو له کبله لږ شپږ څلوېښت تنه وژل شوي او تر څلوېښتو ډېر ټپیان دي. دا اور نن سهار د پلازمینې جاکارتا په لویدیځ کې ولګېد. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د چاشم وایي چې روسیه د شمالي کوریا د اټومي وسلې د مخنیوي په برخه کې د امریکا د هڅو مخه ټپ کوي. په داسې حال کې چې د شغلي ټرمپ په خبره چین په دې برخه کې د امریکا سره همکاري کوي. د عراق حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د کوردستان د خپلواکۍ ټول پښتنې باطل اعلان سي. ظاهرا دا کار د کوردستان د سیمه ییز حکومت لخوا د خپلواکۍ د هڅې د ردولو لپاره سوی او عراق غواړي چې له بغداد سره د خبرو د اسانتیا لپاره د دې ټول پښتنې فایل وځنډیږي. او په ترکیه کې د بشري حقوقو اته تنه فعالان چې په تروریستي فعالیتونو تورن ول خوشی سول. په دې کسانو کې د بخښنې د نړیوال سازمان د سیمه ییز دفتر مسول او ورسره یو جرمن او یو سویډنی غړی هم شته.
سپورتي خبرونه هم لرو چې مرجع احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال د غورلیک سیالۍ په لړ کې د درېم مقام د ترلاسه کولو لپاره نن ماښام د سیمرغ البورس او سپین غر بازان لوبډلې سره لوبه کوي. د غلوبه د ماښام شپږ بجې پیلېږي. د غراس د فوټبال د غورلیک د شپږم پړاو سیالۍ په پایلوبه کې به سبا ماښام د میوان اتلان او د شایناسمۍ د فوټبال لوبډلې د لوبې ډګر ته ووسی. افغان لوبغاړو د اسلام آباد د تکواندو د آی ټی ایف نړیوالو سیالۍ کې 19 د سرو زرو، 15 د سپینو زرو او 6 د برونزو مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام وګټه. د بدني روزنې او ورزش ریاست پاین عارف پیمانن ازادي راډیو ته ویل چې له افغانستانه د تکواندو و دېرس کسیزې ډلې ګډون کړی وو چې وو لوبغاړو له کابل او دېرش تور په پاکستان کې مېش افغان لوبغاړو ګډون کړی وو. ښاغلی پیمان وایي چې دغه سیالۍ په درې برخو کې انفرادي، ټیمي او فارم اجرا په برخه کې د اکتوبر له میتر دروستمه د پاکستان په کوربتوب تر سره شوه. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې افغانستان، پاکستان، بنگلاديش، بوتان، منګولیا او نیپال څخه د دغه برخې سبان د 322 لوبغاړو ګډون کړی وو. او د کرکټ د 500 سنونو د لمړۍ درجه لوبډلو ترمنځ د دویمه سلور ورځنۍ سیالۍ په لړ کې نن په کابل کې د بوست او مس عینک لوبډلې سره لوبي کی. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه راز د دغو سیالۍ په جریان کې نن په ننګرهار کې د امو او سپینغر لوبډلې سره مخامخ کی. د ښاغلي هوتک په خبره د الکوزي احمد شاه عبدالي لمړۍ درجه لوبې سبان یوونی مخکې پیل شوي او دوه میاشتې دوام کوي. په دغه لوبه کې د بوست، مس عینک، سپینغر، بندامي او عامو لوبډلو ګډون کړی. د سپورتي خبر ورو پای
زمو شخلاص دی راټیو اوري. د خوست یو شمیر مدني فعالانو او اوسیدونکو د ټولنې له لوري د پولیسو د غوره چلند څارنې پروګرام په نامه په یو غونډه کې ویل چې پولیس چې هر څومره له خلکو سره اړیکې نږدې کړي نو په همغه اندازه د خلکو همکاري هم ورسره ډېریږي. له سیمې څخه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست قومي مخاور مدني فعالان او خلک د نورو امنیتي ادارو ترڅنګ له پولیسو غوښتنه کوي چې د جنایي جرمونو او د ګاډو د تختولو د پیښو د مخنیوي همدارنګه په ښار کې د ترافیکي ګڼه ګوڼې د کنټرول په اړه خپل فعالیتونه جدي کړي. دوی یادې غوښتنې د چهارشنبه په ورځ د پولیسو د غوره چلند د څارنې پروګرام په ناسته کې وکړې. د یاد پروګرام مشر رحمت ګل احمدي په ناسته کې د پولیسو له فعالیتونو څخه د قومي مخورو د څار ډلې ځینې موندنې د ګډونوالو سره داسې شریکې کړې.
خلک وسایط غلا او جنایي پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي او همدارنګه د تورو موټرونو غیر مسؤوله وسلوالو کسانو مخه ونیول شي تر څو د دې ولایت خلک په آرام او هوسا چاپېریال کې ژوند وکړي.
بلخوا خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت منی چې پولیسو کې بستون زیوی خو تر ډیر امنیتی ادارو په یاد ولادت کې د اکثر پیښو مخنیوي کړای.
په ځین وختونو کې د پولیس نه شکایتونه موجود وي، یوې خوا ته په جنگ کې خیل دي، د بل خوا نه خلکو ته د امن نظم ټینګول دي، د تذکیرو ورکول، پاسپورت، جواسیر، لیسانس، جنگ، دوا، د غلو نیول، د نشه توکو په ضد مبارزه، دا ټول هغه مسایل دي چې د خلکو سره شپه او ورځ دوی لاسو ګریوان دي.
دینی عالم مفتی حبیب رحمان خوستی چې د پولیسو پر چارو د سار د کمیټې غړی دی وایي
د خوست د امنیه قمندانۍ د پرسونل نه او د دوی د کړولو نه مونږ د خلکو په نمایندګۍ دا وایو چې مونږ کاملا راضي او کاملا خوښ یو، آینده کې هم د ښو کړنو او د ښو کردارونو توفیق د الله تعالی د دربار نه دوی لپاره غواړو.
په خوست کې د چارو یو تن کارپور نصیر احمد روخان د پولیسو امنیتي ادارو او خلکو ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې دا ډول ناستې او بحثونه ګټور بولي.
پولیس خپلو دندو او مسؤلیتونو ته متوجه کوي او په عین حال کې په هغو ستونزو باندې په ډله ییزه توګه بحث کیږي چې په ښار کې د نامنیو د جنایي پیښو او په ټوله کې د خلکو د عامه ژوند په وړاندې ستونزې ایجادوي.
که څه هم په خوست کې یو شمېر خلک ځینې وختونه د پولیسو پر کړنو نیوکې کوي خو په ټوله کې کتونکي په دې باور دي چې په وروستیو کلونو کې د پولیسو ټولیزې وړتیاوې لوړې شوي او تر یوه بریده یې د خلکو رضایت خپل کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د پخوانی ولسمشر جان اف کینیډي د وژل کېدو څباندې نیمه پیړۍ وزي، خو متحده ایالات په پام کې لري چې نن د هغه د قتل په اړه چې ټول هیواد یې ویرجن کړی و د ترسره شویو تحقیقاتو وروستي نتایج خپره کړي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
جان اف کینیډي د 1963 کال د نومبر په 22مه د تگزاس په دالاس کې وژل شو. د رویټرز د راپور له مخې هغه څېړونکي چې د کینیډي د قتل په اړه څېړنې کړې دي د تمنه کوي چې د قتل د دغې قضیې د څېړلو په نهایي دوسیه کې دي. په دې اړه چې ولې لی هاروی اوسوالد د امریکا لومړنی په خټه آیرلندی امریکایي رومن کاتولیک ولسمشر په ډزو ووژه، نور جزئیات په ډاګه شي. دوی دې ته هم اندېښمن دي چې ښایي په دغه دوسیه کې چې پنډوالی له 5 میلیون مخونو اوړي او هغه په ملي آرشیف کې ساتل کیږي، د دسیسې هغې تیوري ته ډېر ځواب ونه ویل شي چې وایي د کینیډي وژل به مافیا یا کیوبا او یا هم یوې بدماشې ډلې تنظیم کړې وي. د کینیډي د قتل د څېړلو په اړه تر اوسه په زرګونو کتابونه، لیکنې او ټلویزیوني نندارې خپاره شوې دي. که څه هم په ټوله کې د دغې پیښې په تړاو ارزښتناکه کلتوري اړخونه په ډاګه شوي، خو په هېڅ یوه کې په دې اړه نهایي نتیجه نه ده اخیستل شوې چې اوس سوال دی چې د کینیډي له وژلو یوه ورځ وروسته په ډزو ووژل شو له بل کوم لوري سره همکاري کړې وي. په 1992 کال کې کانګرس فیصله کړې وه چې د کینیډي د قتل په اړه ټول ثبت شوي مواد د 2018 کال د اکتوبر تر 26مې نیټې پورې چې نن ده د عامو خلکو پر مخ پرانستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د تېرې شنبې په ورځ تایید کړه چې دی به اجازه ورکړي چې دغه اسناد افشا شي. په دغو اسنادو کې چې نن په ډاګه کېږي ډېر پام به هغو ته اوړي چې د امریکا د استخباراتو مرکزي او فدرالي تحقیقاتو ادارو تر اوسه د اوسوالد په اړه کړي. په تېره بیا هغې برخې ته چې د 1963 کال په سپتمبر کې چې هغه مکسیکو سیټي ته سفر کړی و، د کیوبا او د پخواني شوروي اتحاد له کومو اجنټانو سره یې اړیکې ټینګې کړې وې.
السلام علیکم، زه اسمت الله، کندهار ولایت څخه.
الو السلام علیکم زه د هلمند د ولایت د ګرمسیل د ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د ازادي راډیو سمیله ده چې دا زما پیغام نشر کړي د افغان بیسیم د مسؤلینو سم دایله ده چې د افغان بیسیم خادی د یو کال رئیس ده په ګرمسیل ولسوالۍ کې تړل شوی دی ته چې وایي چې دا پټه شاید د چې متش ټلیفون وکړي دا نه دی دا چې ټلیفون کوي دا موږ پر یو لړ ولاړ ته چې ول د خلکو سردار کم کوي موږ پر یو لړ ولاړ لاندې په دوه کیلومتریک خادی ولاړ د ټول طالبان پر مخ تړل شوی دی دا تر څو تر څو تړلی تر هغه وخت تړلی پر دا چې طالبان طالبان اوسې تر هغه وخت به دا خادي تړل شوی نو زموږ د خادي مسؤلینو ته تحلیل ده چې دا طالبان ته دی ولاړ وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم سمیع الله خلیمی تندر خبری کم د پکتیا اعظم کنه ورسوله څخه وصلح خیر پسوله کې خیر وی نور دا جنگ او جګړو نه ستړي شو خدای پاک دې په ټول افغانستان کې سوله راولي سوله انسان ته نوې ژوند ور په برخه کوي جنگ انسان لمن جوړي جنگ وطن لمن جوړي د جنگون دلاسا زیاتر افغانان خبر شون دلاسا ور کړی دا خو بیا هم سوله را نه غله کپو جنگ پر سیاست سوله راتلای شي نو هیڅ کله نشي راتلای سوله دې خبرو دلاري راتلای شي الله تعالی دې په ټول افغانستان کې سوله راولي موږ په سوله یو میان سوله دې ژوند خلا او سوله دا ملت را پا سوله زنده‌باد.
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو آیا خپل ماشومان مخکې لدی چې په خوانځي کې شامل کړي خوانځي ته د چمتو کېدلو په ټولګي کې شاملوي دا کار کومې ګټې لري نن په همدې کلغه گیګو لمونږ سره میلمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوموړی په پیل کې وایي چې
اصلا کله چې یو ماشوم شوونځي ته ځي مخکې لري چې شوونځي ته ځي دی باید دې ته آماده وي چې کله شوونځي ته ولاړ شي باید یې کامله آمادګي ولري هم په جسمي لحاظ باندې او هم په ذهني لحاظ باندې. ډېر داسې شاګردان چې هغه په صنف کې ټمبل وي اصلا دوی ته د ژوند په دا لومړنیو وختو کې زیاته توجه نه سوي دوی شانس هم نه شي زده کولی کله چې سم زده نه کړي د مکتب څخه خسته کېږي او تښتي.
آیا تر اوسه په دې برخه کې کار شوی چې ماشومانو ته مخکې لري چې خوانځي ته لاړ شي د آمادګۍ صنفونه جوړ شي؟
په همدغه موخه باندې د 2015 کال په شروع کې یونیسف د وزارت معرف سره په ګډه پر دې باندې کار وکړي او په تیر کال کې دوی تقریبا په ډیرو ولایتونو کې چې فقط یو څو ولایتونه محدود تینه پاتې دي کلیوالي صنفونه ایجاد کړل. د آمادګۍ کلیوالي صنفونه په دغه صنفونو کې د زده کوونکو سن د څلورو څخه بیا تر شپږو کلونو پورې دی. د یو کال لپاره د آمادګۍ پروګرام دی.
د چا په مرسته تاسو دغه صنفونه جوړوي چې ماشوم مخکې د ښوونځي ته لاړ شي هغه آماده وي؟
کلیوال په خپله په دې کې ډیر فعال دي. په دې معنا باندې چې په کلي کې سن یا کوټه ورته کلی خلکو ورکړې ده نور امکانات مثلا پاکې اوبه ورته کلی خلکو برابرې کړې دي. یوازې د یونیسف په مرسته باندې او د دونرانو په مرسته باندې هلته ښوونکی د وزارت معرف د خواته معرفې سوی دي. دغه برنامه په نظر کې ده چې دا باید سراسري سي او دا باید په 2021 کال کې په ټول افغانستان کې باید مخکې لري چې ماشوم ښوونځي ته راسي هغه باید ښوونځي لپاره د آمادګۍ کورس یا لومړی سن باید هغه بشپړ کړي. وسه پر لا یونیسف په همدا غاړه باندې خاصه بودجه نه لري او د افغانستان دولت لا هم په همدا غاړه باندې بودجه نه لري خو یو تعداد د تمیلون کې دي دوی د همدا پروګرام لپاره پیسې ورکړي دي.
اوس درته وایي چې تر اوسه په کوم ولایتو کې او څومره ټولګي جوړ شوی دي؟
د شپږسو په شاوخوا کې شوونځي دي د تلمیر زره په شاوخوا کې شاګردان لري. په ډیرو ولایتو کې ستاپغه ولایتونو کې چې نسه زبینونه واخم د بیلګې په ډول پروان پنشیر، بدخشان، کندوز، تخار، غزنی، لوګر، بغلان او نورستان کې لا تر اوسه پر دغه برنامه نه ده غوښوي نه ده
چې د سیالت تر اوسه دغه برنامه نه ده عملي شوی.
د دې معنی دا نه ده چې دا برنامه بلته نه عملي کیږي، ولې چې دا برنامه د سره څخه پښلا امتحاني دورې په ډول باندې پتیر کار کوي شروع شوی. دا کرا کرا وسه شوی ده د افغانستان د ښوونې وزارت په ستراتیژیک او پالیسي کې شاملېږي او د 2021 کال په شروع کې به دا برنامه به سراسري په ټول افغانستان کې تطبیق شي. یو څه چې دلته یو چالش موجود ده هغه دا دی چې کته سیمه توجه شوی اس کودکستانونه په نورمال ډول باندې دغه سره دي د وزارت کار
او ټولنیز چارو سره
دا دوی سره دي، چې دغه سنپونه هم ورته پروګرامونه تعقیبوي. وزارت کار او مرشمای د یوازې په اداري کې پال دی، یوازې په شارونو کې پال دی، لا په کلو کې پال نه دی. موږ وړو چې دغه برنامه باید وسیسي په کلو کې او په کلو کې کچېره موږ دا برنامه وړو، نو بیا زه فکر کوم تر ټولو ښه اپشن بدای شي وزارت معرف دا مسولیت په غاړه واخی. ولی د دوی دوه وزارتونو تر مابین هم پر دې باندې کار کوي چې دوی یو تفاهم ته سره ورسیږي چې د دې برنامه مسولیت په کامل ډول باندې وزارت معرف ته ورکړي.
یعنی تر اوسه په کلیو کې نسته د ډول دیومدګي سنفونه
څه دا مخکې مو ول د شپږ سوچن پوره د اکثریت په کلو کې دي.
بله،
ولی وزارت کار او مرشمای کلو ته لاسرس نه لري. په هر کلی کې مشوونځي لرو، الته معرفت حضور لري. دا چې معرفت حضور لري نو تر ټولو ښه خبره ده چې دغه یو کلنه د امادګۍ برنامه دا د افغانستان د معرفت پلان کې شامل شي او د کریکولم سره باید یو ځای شي. عمل ته په مغه شوونځي کې د شوونځي سره دی تیار بلادي، د سنف سره بلادي، ماحول سره چاپیریال سره بلادي، معلم سره بلادي، عام سنفیانو سره بلادي، همالته بر درس وایي.
دغه د امادګۍ فونه چې تقریبا په افغانستان کې نوی دي، تاسو به رسیم کړي د څومره مفید د څومره شین الته مشمون زده کړی دي.
کومه نتیجه چې موږ له تیر کار په جیدان کې ترلاسه کړی، نتیجه ډیره ښه ده. یعنی هغه زده کوونکي چې هغه یې د امادګۍ کورس ویلې دي او اوس راغلي په مکتب کې دي، دوی د هغه زده کوونکو په پرات لباندي چې هغه یې امادګۍ نه دلوستلې ډیر تکړه دي. یعنی په اسانۍ باندې درس هم زده کولای شي او د ډیسپلین سره ځان یې راولای شي او د دې لپاره ډیره تقاضا هم موجوده ده چې باید دغه سنفونه باید نور زیات شي.
کورنۍ ته څه کول کار دي؟ د خپل ماشوم سره څه ډول مرسته وکي چې هغه له کور نه بهر محیط سره آشنا شي؟
د کورنۍ ونډه د ماشوم په روزلو کې له هر چا نه زیاته ده.
بله،
سره د دې کله چې موږ د ماشوم د حقوقو و نړیوال قرارداد تر ازو نو الته خو ماشوم هغه څوک دی چې هغه نه وځ پر کورنۍ باندې بلکې د کلی د مملکت او د نړۍ پر دغه ټولو مسولین باندې په شکل د اشکال باندې حق لري.
بله،
د دې په خاطر باندې خپل حقوق ته لاسرسي پیدا کړي او یې باید تلاش وکړي. ولی تر ټولو اساس سرول پخپل کورنۍ لوبي د بیلګې په ډول کله چې یو مور باردار کیږي نو دا په کورنۍ کې د ټولو مسولیت شي باید مور ته خاصه پاملرنه وکړي. د لپاره مثلا ځنګړي غذایی مواد آماده کړي تر څو پر شاغه ماشوم د مور په ګډه کې پسې ډول باندې تغذیه شي او کله چې ماشوم بیا نړۍ ته راځي نو بیا هم له هر چا نه زیات د مور او پلار د مسولیت شي پر وخت باندې مثلا ماشوم وای روغتیا ته پاملرنه وکړي، د هغه و چاپیریال
و ځینځي د آمادګۍ په برخه کې څه وکړي.
دا ټوله هغه تر چې د ماشوم فوندې ته ماده کې ځکه کدی په جسمی لحاظ باندې پروانی لحاظ باندې او کله چې مثلا د تلور کلو کېږي دی باید کوشش وکړي چې اته نږدې وګوري په ځای کې د امادګۍ سنفي هلته باید شامل کی او کچیر د امادګۍ صرف موجود نه وي زه فکر کوم تر ټولو ښه خبره ده چې دوی په خپل کلی کې وګوري یو څوک د سې چې هغه مثلا باسواد وي، مثلا تعلیم یې کړی وي، دغه سې یو څوک پیدا کی یو سنفور تشکیل کی او دغه د کلی ټول ماشومان سره راټول کی د درس په شکل باندې کدا سې د وزارت معرف د نږدې د ریس سره په تماس کې شي. یعنی په هماهنګۍ کې زموږ سره په ځله همږي شي یو څه دوی وکي یو څه موږ وکړو او په ګډه باندې موږ د بشمان د پاره امکانات برابر.
بله، ماشومان او تزیدغه آمادګي سنفونه وس جوړ سوي دي. خون کې تر کومه اندازې پوری تحصیل لري
د شوونکو؟
بله،
هغه ذکر چې د کودکستان د شوونکو د پاره لازم دي د شوونکو ټول هغه ذکر لري. معمولا تر ډیره بریده پوری شوونکو خو هغه لږ ذکر یې تر څو لاسن ماشن په پوری دي. د دې یو څه کېدای شي وړ هم وي ول دېونه چټ نه دي. یعنی د سنې چې مثلا موږ د دولسم ټولګي یو فارغ راکسي او هغه موږ شوونکې په توګه باندې مقرر کړی ځکه چې د وړ شاګر اداره او دغه تربیه د یو مشر شاګر په پرتل باندې ډیره سخت او ستونزمنه ده. ډیر حوصله غواړي بنان د ډیر لازم نه چې هغه شوونکې چې هغه د امادګۍ سن په مخته وړي هغه لازم مهارتونه باید دوی ولري او دا لازم مهارتونه دوی لري.
ډیر زته مننه.
خیر اوسې.
سوله ازادي رادیو څخه د ماشومان لپاره ځانګړي خبرونه واوریده. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د تاسو په نظر په سیلاس د مور شیدې د ماشوم او مور لپاره څومره ګټورې دي؟
ماشومان مې د ماشومان څخه چار پالو او تغازی مغازی مې نه پیژندلې. غخنې باډیدارې توانا یو له بلې نه زیاته.
نن د دې موضوع سره د هغو ماشومانو په اړه هم غږیږو چې د مور د شیدو د کمښت له وجې په خورځو کې یخته شوي دي. قدر مند اوریدونکو، د مور شیدې د ماشوم لپاره لوی نعمت دی. د مور شیدې هم غذا ده، هم اوبه او هم دوا. ډاکټران وایي چې د مور په شیدو کې د ماشوم د وجود لپاره کافي انرژي او هغه دفاعي مواد شته چې ماشوم له بېلابېلو ناروغیو څخه ساتي. د مور شیدې چهار وخت ماشوم غواړي ورته تیاری دي، پاکې دي او د حرارت درجه یې په هغه اندازه ده چې ماشوم ورته ضرورت لري. خو له دومره ارزښت سره سره بیا هم ځینې ماشومان د مور له شیدو نه بې برخې دي. د شیدو ورکولو په دوران کې د مور خوړو ته نه پاملرنه، فقر، بېوزلي، رواني تشویشونه او د ځینو میندو د مفکوره چې وایي ماشوم ته شیدې ورکول اندام خرابوي، د دې لامل شوي چې اکثره ماشومان په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته شي. موږ د ساعت طفل روغتون ته ورغلو. په هر اتاق کې لس دولس چپرکټې ښي. په هر چپرکټ کې درې څلور هغه ماشومان بستر دي چې د مور د شیدو د ضعیفوالي او یا کمښت له وجې په سوی تغذیه اخته شوي دي. د دوی پاکله وروسته غږیږو. په پیل کې مو له پنځه اویا کلنې شازینې پوښتلي چې پخوا هم ماشومان د مور د شیدو د لږوالي له امله خوارځ وکی کېدل که څنګه؟
دنیا سری سلا سری دا بچی هم نازولی سو دا خزم دیری نازه کسولی که دیر نیستی بوا جزی بوا خدای پاک مغسی ماشومان قوی قوی راوڑل نه شپاخانی ری نه دایگانی ری و شپاخانی سی پا قدر سی زد سن کنچه لگی موری سی گوری دست چاکون بکی زور بچه راولی اول دی ما لور دا نام خدا سی گوری دست باری لری دست یو بچه پغی که دل که دی پشو بچه دا غا ما گوری ما تلو لرگانی راولی دی دا خپل پا دی لاس نگولی تول کلیو دا ما خولی دی ماشومان می دست ماشومانو زخد چار پالو او تغازی مغازی می نه پیزندلی دار بچه همی نام خدا دادی دی می رسیو گوری دست می لرگان نام خدا وخنی باردی داری پاریو می زیر خوری خوری توانا یوال بلی نزیاد
د امروختي وزارت د عامه تغذیه مسول کسان وایي چې په افغانستان کې په سلو کې شپېته ماشومان د مور د شیدو د کمښت له وجې په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته دي. خوارځواکۍ د هغو ناروغیو او نښو نښانو مجموعې ته ویل کېږي چې په بدن کې د غذایي موادو د کمښت له وجې انسان ته پېښېږي. د ډاکترانو په وینا سوی تغذیه ماشومان له خپل همزولو نه واړه پاتې وي، قد لنډ وي، په لاس پښو او نورو غړو کې کوږوالی لیدل کېږي او په حرکاتو کې سستوالی وي. په دې اړه د څو تنو هغو ماشومانو د میندو خبرې اورو چې په ساعت طفل کې له خپلو ماشومانو سره بستر دي.
دا ماشوم اوس پیدا شو خو سم خوب لالی دی له مال شو دوا غوښ شو اتی به استفراق ډیر کوی سالبو بس به دوش په خو دوا به په وک خو بس دوا به خلاص و بیرته بدغه شي شیدې مرتراوی سلا کنټرول هیڅ پیدا نه ورشه ده استفراق بیم کو دغه سالبو مون دیدم دول سکینه کنه هغه څومره دی غټ دی کم دومره دی دې غنډول شي زو اندل کارم جلی شي غټ دی هو کینی خو یی زلادای تلم یخه په هیڅ خبر نه پیګدون کو چنه خاندې غیی دی په هیڅ نفیس
څومره سره په تکلیف یې تخپله
و زه دا په تکلیف یم چې دا فریم پروتستنی کوي
زمان مزادی دا غو ماشوم خو داسې و چې زه مورې قومه هغه ډاکترانو ته تلم وایي دا بېلکه څه بېلکه دا له تا نه دا مورې قږېږي هغه مې څه بېلکه دغه سوده سوی تغازي د خاطره کوي هم دلته راوستل
صدقه لکوم چې راغلی
غزنی
څو ماشومان لري
لس
لاس روار سی تازی
دل لاس ماشمان دی کنه آگه تو استو کلند
آگه تو دولس کلند
آگه تو دولس کلند لغو روست نه نور دی طول سوی تازی دی که دولس کلند زوی دی سیدا کنه آگه او سومره ده پاندام آگه تو
کلند آسی نره دنگر وچ کلک ده تأسی ولا خیر
بیا لگر وارد سرقم دی
لغو نوالو تو ترگر سبتر کن مری مری دی وز داد دو روزی تر من کار داد درج.
بعدی گو شدی خوری؟
و.
صبح وار که یار ابراز.
دو گویی بور تا که چند دو گویی شدی.
پکور که تیبی کنه داماشم سیورا کایم پاتی دا.
خ.
زارلیم نارمیم که ولا؟
و و زاری دیار.
صبح اوسر پتکلیف بی.
دیار اوسر سر پتکلیف یا.
مثلا سر کام.
دیاره جکسیا سات میلار کی دسی بیاری. اتی زار.
خوب نلری؟
و خوب نلری.
بیا کور که آوازی تی تیبی ساتی که بول تو کم استان.
استان نور استان.
سوک دی.
بنزینیم استان.
بندری
و
دبنی دی ماشمارم دسی دنگر دنگر
نه دی غات غات دی
دبنی دی غات
و غات غاتو که خود
تو وایتی پنجه میاستی که گیتی ماشوم دی پدی رقم دکنه
و
مختریم دکتر تر آستلای
و و و دیر دنگترانم تون تر آستلی
سلام
دا دیتی کی گیدم ماشوم
زوی می ده
ها دیتوم را وقت ده
دری میشت
دری میشت ده
وازی می وادی خی خسته نده ما پاریس کرده و پوست بیو اینو و اوست داشه اکه که خورتی دیتا شدی اغسی تا قسی دیتا ورسی
نو والی دی پاریس کون
خودم سو
چون در تویلیس پاریس بکن
آن تا تایزه که ارتا ویدی دی
تایزه که ارتا
ویدی
بیتا پاریس بکن
ما پاریس کرده در خانده
بیا شدی بخی
شدی میوی اینو بیتا وقیدی دیری دیر بیزیف دی کنه
بیا ماشون بسی لسه وخلا دسته
داد وش بو که خدا بار وش بو نداره قم دسته
تا ویلی ملا پریس کری لکم شای نیا پریس کری
لغوخی نا لاغی نا لزیغولوی نا تین وایم دی نا چرگ وغوخی نا لاغی نا سیدسی پتیز غول مخرا خو تاقوی خوب دیو کشانو که دا
ملا ولی پریس کری دو شای نا چی تکلیفی درنو دا
وای اصار دی قیوی دا اصار دی قیوی دا سیدسی یعنی بیر دا دی پریس لپار اندعملات ورغل دا بندی غازی که بند آخته و پریس مار کاسی دا خوال بای نزیرانا داخل امیر نیوتی میلی.
خب.
و غرده لایماتی داد تایش دام دوادام مگه.
دکتران وایي چې غیر لسی کارکونکو نه بل هیڅوک په دې نه پوهیږي چې په کوم حالاتو کې مور ته له خوراکي توکو نه پرهیز ورکړل شي نو ځکه دې مور په خپل سر پرهیز نه کوي د ساعت طفل روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی وایي چې دوی هم هر ورځ له داسې کسانو سره مخ کیږي چې په لوی لاس یې ماشوم په سوی تغذیه اخته کړی وي
دا ډیره مهمه خبر دا ده چې په خپل سر دې میندې خپل شیدې نه قطع کړي البته د ډاکټر په مشورې ډاکټر ته وزي ډاکټر په مشوره خلی کېدی شي چې دغه مشکل د حل وړ وي په دې ترتیب ډاکټران به ورته مشوره ورکوي چې مثلا دغه مشکل له تاسو یې حل کوي ستاسو شیدې زیاتېږي بعضې میندې دي چې په خپله خوراک نه کوي اشتها نه لري مایعات زیات نه اخلي نو په دې ترتیب یا ډېر ستړي دي په نورو کارونو کې مصروفه دي نو ماشوم ته اکثرا رسیدګي نشي کولی شیدې اکثرا کمیږي او یا که چېرته په خپله مور ناروغي لري نو بیا ډاکټر به ورته مشخص کوي چې کومه غذا کومې شیدې د دوی د ماشوم لپاره ضروري دي
له یو پلوه غریبي بېوزلي او رواني تشویشونه د دې لامل شوي چې د مور شیدې کمیشی او ماشوم په خورځوکه یختشی لبل خو د زینو مندو ناپوهی هم د دې ستونزې سبب شوه دا چې څنګه ډاکټر یوسف زای وایي
دوی د څه فکر کوي چې زمونږ اندام خرابې کی دغه شوه دی ورکړه زمونږ لپاره ضرر لري په همدغه مفکوره دوی خپل ماشومان ته شوه دی خپل نه ورکي دغه تعداد بدبختانه چې ورس په ورس د زیاتېدو طرف ته روان دي اکثرا هغه مایندې دي چې یا مخکله وخت نه ودونه کړي یا د ماشومان تعداد ډیر زیات دی او دوی د ماشومان ترمنځ فاصله مد نظر نه نیسي زر زر ماشومان د دوی لا یو پتی کې ده چې بل د دوی په نس کې شي نو دوی نشي کولای چې دوی ته رسیدي یو کی دغه ماشومان چې مونږ ترازی په اوړي کې دوی ډیر مسایې د زمينه دی تلری چې په نسناستي اخته شي په ژمي کې اکثرا په سینه او بغل نفس تنګي په دې ناروغي وخت کې دستونی تکالیف ورته وي د پوستکي تکالیفونه ورته او بل اخر دغه تکلیفونه دي چې دوی خورځواکي طبيعي
ډاکټر یوسف زای هغه مندو ته چې بیل کومسي سنځي ماشوم ته شیدنه ورکوي ځینې مشورې لري
کچیر ته دوی خپل شوه نه استفاده وکي تو فائدې دوی ته لري. اول دوی اقتصاد به نه متضرر کیږي، دوم هغه اضافي غوړ چې دوی وجود کې د حمل په دوران کې راټولي او تاسو لیدل چې هر مور چې حامل کیږي دغه وزن زیاتیږي، دغه اضافي وزن د دوه کالو په موده کې چې دوی خپل ماشوم ته دوامدار شوه ورکې، د اضافه غوښه او چربي دوی د وجود نه ضایع کیږي او دوی بیرته خپل هغه د حمل نه مخکې دوران اندام پیدا کی. بل دا چې دوی د سینې په سرطان او د رحم په سرطان نخته کیږي، او تحقیقات خودل چې هغه میندې چې خپل شوه نه استفاده کوي د رواني لحاظ نه دوی په ډیپریشن یا په خفګان باندې حتی په عصبي ناروغیو باندې نه مبتلا کی. واضح شوی دی چې هغه مور چې د خپل شوه ماشوم ته استفاده کوي، هغه ماشوم به په آینده کې د خپل مور ډیر احترام ساتي نسبت هغه ماشوم ته چې هغه په مصنوعي شوه باندې په اصطلاح تغذیه شوی. دا ډیر مهمه ګټه ده.
درنو دوستانو، خود از میرمنی هم شته چې په کم لګښت داس خوړه برابروي چې هم خپل کمزوري نشي او هم ماشوم چاغ تندرستوي. د بیلګې په توګه د کابل د اوسیدونکو مریم خبري اورو، هغه و ماشومان لوي کړي
پودری شدی ورته به قطن نوار کوم، دغه شدی ورته به خینه ورته کوم، تشپاک میاشته پوری خپل شدی میخوري خپل رحم خدا خی دا شپاک میاشته پوره شي تر کور کې ترکاری کچالو ورته ورکوم، لوبیا نخود دوری جدا غسرسر ورته ورکوم پخوم کپالو ته ګور غس چاغ چاغ دی کور کې نور بچیانم خدی.
آزادی رادیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې